نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين تفسير سورة البقرة آية نمبر 255 آية الكرسي د ټولو نه مخکې د دې آیت فضیلت څه دی دې آیت ته آیت الکرسی په دې وجه باندې وایي چې په دې کې راځي وسع کرسیه السماوات والارض نو ځکه د دې نوم آیت الکرسی دی ډېر عظمت والا آیت دی د ابی بن کعب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړو چی پا کتاب اللہ کی یعنی دا اللہ تعالی پا کتاب کی دا طول نا عظمت والا آیت کم یو دے نو هغوی جواب ورکرو چی اللہ او دا هغو رسول سرا دا دے علم دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترین بار بار دا تا پوسکرو نو بیا هغوی پا جواب کیو فرمایل چی آیت الکرسی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چی ابو المنذر ستا علم دی ستا مبارک شی د هغه الله قسم د چا په لاس کې چې زما سا دی چې د دې آیت الکرسی به جبه وي او شونډې به یې وي او دا به د بادشاه حقیقي یعنی الله تعالی تقدیس بیان کړي دا به د الله تعالی پاکي بیانوي او د عرش د خپې سره به لګېدلې وي او په صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی دی چې حضرت ابی بن کعب فرمایي چې زما سره د کجور یو بورۍ وه او زه څه ګورم چې د هغې نه هره ورځ کجوري کمیږي یوه شپه زه ویښوم او ما د هغې څوکیداري کوله زه څه ګورم چې یو زناور د ځوان هلک په شان راغی او ما هغو ته سلام وکړو هغو زما نه سلام واغستو نو ما ترینه تپوس وکړو چې انسان یې او کو جین هغو یې زه جین یم نو ما ورته وی چې خپل لاس لږ راکړه نو چې هغه څنګه خپل لاس را مخکې کړو او ما په خپل لاس کې واغستو نو د سپي په شان لاس یې وو او په هغې باندې د سپي په شان ویښته هم وو ما ترینه تپوس وکړو چې د جناتو یعنی پریانو پیدایش داسې وي نو هغوی چې په ټولو جناتو کې د ټولو نه زیات قوت او طاقت واله زه یم نو ما ترینه تپوس وکړو چې آخر ته ولې زما په سیزونو پټولو باندې دومره بهادر یې نو هغوی چې ما ته پته ده چې ته صدقه خوښوې نو ما ترینه تپوس وکړو چې بیا زه ولې محرومه یمه یعنی زما هر شی کمیږي ما ورته وی چې ستا د شر نه د بچ کېدو دپاره داسې څه شی دی نو هغو راته وویي چې آیت الکرسی چې سحر زو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم د شپې ټوله واقعه مې ورته بیان کړه نو هغوی وفرمایل چې خبیث دا خبره ډېره رښتیا کړې ده دا شیطان و شیطان راغلی و د سیزونو د غلا دپاره د دې دوو حدیثونو نه موږ ته څه پته ولګېده یو خو دا چې د قیامت په ورځ به د آیت الکرسی جبه وي او د دې به شونډې وي او دا به د الله تعالی پاکي بیانوي او دا به د عرش د پای یعنی خپې سره لګېدلې وي نو دا به بیا د خپل لوستونکي لپاره سفارش کوي او په دنیا کې به د دې په وجه حفاظت وي د مال حفاظت هم د دې آیت الکرسی په وجه باندې کیږي او دا دومره عظیم آیت دی چې د دې په وجه باندې انسان د جناتو د شر نه هم محفوظ وي او انسان په انسانانو کې هم شیاطین وي او په جناتو کې هم او دا شیطان د انسان د مال نه د غلا د پاره راغلی و نو بل هیڅ هم داسې شی نشته سوای د آیت الکرسی نه یعنی دغه شان یو بل حدیث هم بیان کړی شوی دی په مسند احمد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نه تپوس وکړو چې تا نکاح وکړو نو هغه فرمایل چې زما سره دومره مال نشته دی نو نکاح څنګه وکړم زکه چې مہر نه شو ادا کولې او د هغوی د پاره مہر ادا کول ډېر اهمه او ضروری خبره وه. زمونږ په شان خو نه وو چې ما مہر خوده خوده خدا څوک ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد در ته یاد نه دی. نو وی فرمایل چې هغه خو راته یاد دی. نو ورته وویل چې څلورمه حصه قرآن خدا دی. بیا یې ورته وویل چې سورۃ الکافرون درته یاد نه دی. نو هغه وی ولی نه. نو وی فرمایل چې څلورمه حصه قرآن خدا شو. بیا یې وویل چې سورۃ الزلزال درته یاد دی. نو صحابي وی چې او. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څلورمه حصه قرآن خدا شو. بیا یې ورته وویل چې سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر الله والفتح دا سورۃ ته یاد دی. نو صحابي وی چې او. نو ورته یې وفرمایل چې څلورمه حصه دا شوه. نو بیا یې ورته وویل چې آیت الکرسی دې یاده ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څلورمه حصه خو دا شوه د قرآن. نو دې مطلب دا دی چې آیت الکرسی د قرآن د څلورمې حصې برابر دی. نو د دې د ثواب هم تاسو ته پته ولګېده چې د دې د ویلو څومره غټ ثواب دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو ټول قرآن مجید ویل پرېږدئ. چې مونږه آیت الکرسی ویلی ده او دا څلورمه حصه قرآن دی. او یا دا ووایئ چې مونږ به آیت الکرسی څلور ځله ووایو نو دا د پوره قرآن برابر شو. نه داسې نه ده. ظاهره ده چې د دې فضیلت ډېر دی خو د قرآن مجید ویل په خپل ځای باندې دي. دغه شان یو بل روایت راځي. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایلی دي چې زما د خزانې دمه جنات غلا کوله. نو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تو کله هغه ووینې نو ورته ووایه بسم الله اجیب رسول الله. نو چې کله هغه راغې نو ما ورته دغه شان ووی چې تو د الله په نوم رسول الله لزو ته بوزم. نو هغو زما مینتونه وکړل او ما پرېښودو. او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه تپوس وکړو چې ستا قیدی څه وکړل. ما ورته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې هغه ما نیولی وو خو هغه راسره وعده وکړه چې زه به بیا چرته هم نه راځم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه به بیا راځي. نو ما دغه شان دوه درې ځله هغه ونیوه او هغه به راسره وعده وکړه نو ما به بیا پرېښودو. بیا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د هغو ذکر وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه به بیا راځي. نو په اخري ځل ما هغو ته وی چې دې ځل له خو زه تا نه پرېږدم. هغو یې چې ما پرېږده او زه به درته داسې شی وښیم چې بیا به جن او شیطان په تا پسې نه راځي. نو ما وی چې ښه ده ووایه سوراته خیل غواړي. نو هغو راته وی چې هغه آیت الکرسی ده. او بیا ما د دې ذکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هو خبره صحیح ده. دې خو هغه دروغجن خدا خبرې صحیح ده. یو بل داسې حدیث په بخاری کې ابو هریره رضی الله عنه بیان کړی دی د زکات چې کوم مال وو په رمضان کې چې جمع شوی وو نو هغه د دغه مال پهرهداري کوله چې شیطان راغی او هغه په خپل صادر کې مال جمع کول شروع کړل. نو ابو هریره رضی الله عنه هغه ونیو او هغه به هر شپه راتلو او بیا هغه وی چې کده شپې تا په خپل بستر باندې دا آیت ویل شروع کړل نو د الله تعالی د طرف نه به په تا باندې پهرهدار مقرر شي او بیا به شیطان ستا خواله هم نشي راتلی د سحر پوري. دا په بخاری کې دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سورۃ البقره کې یو آیت دی چې هغه د قرآن د ټولو آیتونو سردار دی او چې په کوم کور کې دا آیت وویل شي نو د هغه کور نه شیطان وتښتي. هغه آیت آیت الکرسی دی. او که د چا په کور کې جګړې وي، غویمې وي، فیصلې وي او یا د ښځې خاوند جګړې وي او یا مور په بچو باندې غوسه کیږي او یا د هر بنده پاره ختلی وي او په کور کې هر وخت فتنې او فساد وي نو دا شر والے طاقتونه چې ډېر زیات شي نو هغه بندله نقصان ورکوي او بیا پا په کورونو کې جګړې فسادونه وي او د دې لپاره چې کومه تحفه موږ ته میلاو شوې ده نو هغه ده آیت الکرسی. په ترمذی شریف کې هم راغلی دی چې د هر سیز یو اوچت ځای وي، لکه څنګه چې د اوخ قب وي نو دغه شان د قرآن اوچت ځای سورة البقره دی. او بیا په سورة البقره کې آیت الکرسی د ټولو آیتونو سردار ده. د حضرت عمر رضی الله عنه په سوال باندې هغوی دا سوال کړی وو چې د په ټول قرآن کې د ټولو نه بزرګ آیت کوم یو دی، نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وفرمایل چې ما ته خپته ده، ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی دا آیت دی، آیت الکرسی. او بیا دا خبره هم یاد اوساتئ چې په حدیث کې اسم اعظم متعلق هم راغلی دی. اسم اعظم د الله تعالی هغه نوم دی چې د هغې په ذریعې کو هر نمونه دعا وغوښتی شي نو هغه قبلیږي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نوم خیالی نه دی چې هغه کوم نوم دی. دغه شانې د اسم اعظم متعلق فرمایلی دی چې په اسم اعظم باندې څه دعا وغوښتی شي نو هغه قبلیږي، او هغه اسم اعظم په دریو سورتونو کې دی. او هغه درې سورتونه چې دي نو هغه سورة البقره، سورة آل عمران او سورة الطه دی. او بیا دی الله تعالی په هغه خلکو باندې رحمتونه نازل کی چې هغوی تحقیق کړی دی چې هغه کوم د الله تعالی نوم دی چې هغه په دې دریو سورتونو کې دی، نو پته ولګېده چې هغه یا حی یا قیوم دی. نو زیات مفسرین دا وایي چې دا حی یا قیوم په دې آیت کې چې دی نو دا هم اسم اعظم دی. دغه شان یو بل حدیث راځي چې هر بنده د فرض مز نه پس آیت الکرسی وایي نو هغه د جنت ته د تلو نه یو شی هم نشي پاتې کولی سوای د مرګ نه، یعنی چې بنده نوی مړ نو ځکه نشي تلی جنت ته، ٹھیک شو. خو په دې کې دا ده چې کله تاسو د فرض مز نه پس سلام وګرځوئ نو د خبرو نه مخکې به تاسو آیت الکرسی وایئ. په دې آیت کې دیسو، راځئ چې نن مونږه دا آیت وګورو. په دې آیت کې د الله تعالی تعریف دی، یعنی الله تعالی د خپل ځان متعلق فرمایلی دی او دا لس جملې دي، او په دې کې الله تعالی خپل تعارف کړی دی، او په دې آیتونو کې د هغو په پیژندو باندې خبره شوې ده. ګورئ، موږ چې په دنیا کې د چا سره محبت کوو کنه، چې چرته زموږ مور پلار وفات شي نو د هغوی سره زموږ ډیر محبت وي، او که څوک د هغوی په باره کې زموږ نه تپوس وکړي نو مونږ بیا د هغوی متعلق دومره خبرې شروع کړو چې زموږ خبرې ختمېدو والله نه وي.
او بیا مونږ د الله تعالی د محبت متعلق دومره غټې غټې دعوې کوو، خو که څوک زموږ نه تپوس وکړي د الله تعالی متعلق نو مونږ ته پته نه وي چې مونږ ورته څه جواب ورکړو، یعنی مونږ هغه نه پیژنو. نو نن چې تاسو انشاءالله دا آیت زده کړئ کنه، او بیا تاسو د الله تعالی په باره کې د چا سره ډیسکشن کولی شئ نو تاسو ویلی شئ چې زما الله څوک دی، او هغه یو داسې ذات دی او دا د صفات دي. نو راځئ چې اوس وګورو چې د الله تعالی څه صفات دي. الله، الله تعالی، یعنی الله څوک دی. او ګورئ، د هرې جملې سره تاسو ته دا لګول دي، الله لا اله الا هو. الله تعالی هغه دی چې د هغو نه سوا بل اله یعنی معبود نشته، او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه همیشه ژوندی دی او همیشه قایم ساتل واله دی، او الله هغه دی چې په هغو باندې پر کالی نه راځي او نه په هغو خوب راځي. الله هغه دی چې د هغو دپاره هر څو دی چې څو په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي، او هر څو د هغو دي. او الله تعالی هغه ذات دی چې د هغو په مخ کې د چا مجال دی چې شفارستی وکړي سوای د هغو د اذن نه، یعنی د هغو د اجازت نه. الله تعالی هغه دی چې هغو ته پته ده چې څو مخ کې دي او څو شاته دي. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ نو اول الله دی او دا نور ټول د هغو صفات دي. نو د ټولو نه مخکې د الله تعالی صفت څه دی؟ الله څوک دی؟ لا اله الا هو، د هغو په شان څوک شته دی نه. لا اله بل څوک اله شته دی نه، یعنی چې څومره انسانان دي، بوتان دي، شیطانان دي، هر څه چې دي، که چا چې څوک پوجا یعنی عبادت کوي
نو په هغه کې یو هم د عبادت قابل نشته، هیڅ څوک هم الہ نه دی د هغونه علاوه، او د سره څوک الہ شته دی نه، یعنی د الوهیت جنس ختم کړو، په ټولو باندې د لا توره اوچلوله چې هیڅ څوک نشته الہ سوای صرف د یو الله نه، هم یو الہ دی چې په رښتیا سره الہ دی، نو هم دغه دی. نو دا خبره په دوه لفظه کې هم کېدای شوه چې الله الہ، چې الله الہ دی، لیکن د دې آیت انداز ته وګورئ، مخکې څه ویلی شو؟ لا الہ، مخکې چې څومره الہ دی د هغه ټولو نه انکار شو، چې دا خبره اومنئ چې بل الہ شته دی نه، او د هغې نه پس دا اومنئ چې صرف او صرف الله الہ دی، لکه اوس کو ویلی شوی دی الله الہ، الله اله دی. نو نعوذ بالله، او نور هم ورسره دی، لکه څنګه چې ځینې خلک وایي چې الله خو اله دی خو فلانې پیغمبر هم اله دی، نعوذ بالله، لکه عیسایان چې وایي، هغوی وایي چې الله خو دی، او بیا ورسره نعوذ بالله پلار زوی او هولی ګوست هم وایي، چې نعوذ بالله د الله زوی دی عیسی علیه السلام، نو هغوی الله اله منی خود الله سره نور هم شریکوي، لیکن چې هر کله وویلی شي چې لا اله الا الله، نو د لا توره په ټولو چلی ده او ټولې ختم کړل، څوک شته دی نه اله، لیکن صرف هغه دی. اوس د اله لفظ چې دی که نه، بعض علما وایي چې دا الاله و، دا الاله نه یې د مینځ نه الف را لرې کړو، نو الله ترینه جوړ شو. دومره عظیم لفظ دی دا، د دې متعلق راغلی دی چې دا د الله تعالی اسم ذات دی، یعنی دا غو ذاتی نوم دی، یو یې ذاتی نوم او یو وی صفاتی نوم، ټیک شوه؟ نو دغه شان دا د الله تعالی ذاتی نوم دی. اوس خو تاسو ته دومره پته ده چې د ال نه کوم نمونه شروع کیږي چې د هغې سره صرف ندا لګي، لکه یا، ټیک شوه؟ یا حرف ندا دی. دغه شان یا ایها الرسول دی، یا ایها النبی دی، او د مؤمنانو لپاره راځي یا ایها الذین آمنو. نو دا د الف لام نه شروع کیږي دا ټول، الرسول النبی، په ټولو کې الف لام راځي، دلته هم د الف لام نه شروع کیږي، خو د الله د نوم سره صرف یا الله ویلی شي. تاسو به کله هم نه وینئ چې یا ایها الله، داسې نه شي ویلی. بیا وګورئ، هر حرف د دې نه داسې جوړیږي چې که د هغې نه حرف را لري هم شي، نو مطلب یې نه بدلیږي. هسې که تاسو د یو لفظ نه حرف را لري کړئ، لکه د جمیل نه تاسو جیم را لري کړئ، نو سوتری نه جوړ شو، میل، یعنی معنی بالکل الټه شوه. لیکن که د الله لفظ نه هر حرف را لري شي، که الف ترینه را لري شي، نو لله ترینه جوړ شو، لله ما فی السماوات والارض، قرآن کی رازی، رایت؟ او که الف لام ترینه لري شي، نو لهو شو، نو لهو لفظ هم رازی د الله تعالی د پاره، لهو ما فی السماوات وما فی الارض. او که بیاتینا الف او ټول لامونه هم را لري شي، نو صرف هو پاتې شو، او دا هم په قرآن مجید کې راځي، هو الله الذي لا اله الا هو. نو بیا هم الله ترینه جوړیږي. نو الله چې د هغه نوم دومره عظیم دی، نو هغه څوک دی؟ هغه هغه ذات دی چې د هغو نه سوا څوک اله شته دی نه. اوس اله څوک وي؟ هغه چې د چا عبادت کیږي، او په عبادت کې ما تاسو ته په ایاک نعبدو په تفسیر کې ویلي وو چې په عبادت کې دوه سیزونه ضروری وي، یو اطاعت او بل محبت. ځینې خلک د الله تعالی عبادت خو کوي، مونځ کوي، روژه نیسي، خو د هغو اطاعت نه کوي. ځینې د هغو عبادت کوي لیکن د هغو سره محبت نه کوي. دا لا اله الا الله چې دی، نو دې ته لا اله الا هو ویلی شو، ټیک شوه؟ یعنی دا آیت الکرسی چې څنګه شروع کیږي، نو مخکې لا اله الا الله نه دی راغلی، په دې کې اول الله راغلی دی. نو دا په اصل کې کلمه ده، نسو پوها شوی پا دی خبر باندی یعنی مطلب داده چی کل خلق کلمه وایی نسنگ وایی اغا دا لا نشورو کیگی لا اله الا الله او آیت الکرسی سنگ شروع کیگی الله لا اله الا هو نو دا هاگ کلمه دا او دا هاگ پیغام دی چی دا دی پا وجه دا کفار دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنان جور شوی وو دکا چی هاگوی اطاعت نکول غختل سجده کول هاگوی تا گران خبر نوا بوتانو تا بای هم سجده کولا نو اللہ تعالی تا بای هم کولا هم سلکم زیبا پا اطاعت کی خبر منل تابیداری حکم منل ٹھیک شو لیکن هاگ ذات دی دا دی قابل چی دا هاگو عبادتو شی او هاغ ذات دی دا دی قابل چی دا هاغو سر محبتو شی چی مکا لا اله الا الله وایو نو نشتا سوک دا اطاعت قابل سیوائی دا هاغونا نشتا سوک دا محبت قابل مگر هاغا بیا تاسو اگورای چی پا کمزه کی شلم سپاره شروع کیگی نو اللہ تعالی فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ هَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ خدارا توایی چی زمکا او اسمان چا پیدا کردی؟ چا دا اسمان نا باران اوارو؟ چا تکشنو بارانونو والا باغونو جوڑ کل؟ یعنی باغونو والا ونی تاسو چرت هم نشای پیدا کولی؟ ایلهم مع الله نبیا دا اللہ تعالی سر سوک بل معبود شتا؟ بل هم قومی عدلون داخل خودیر لری شوی دی دا سی دلارینا او اللہ تعالی بیاو فرمایل چی پا کم از مکه بانی دی او سیگیم او چی دا قرارگاه دا دی دا پاره چا جوڑ کردی دا یعنی دا دازه دا دی دا پاره چا جوڑ کردی چی دی پی پا قلار بانی او سیگی او دا دی پا منس کی نهرون چا جاری کردی دی او دا دی دا پاره غرون چا جوڑ کرد او دا دو سمندرون پا منس کی آر یعنی بند چا جوڑ کرد نو دا اللہ تعالی نسیبا بل سوک معبود شتا چی هغا دا هر سو کولی شی بل اکثرهم لا يعلمون بلکه اکثر پا دی که علم هم نلری یعنی دا دی سر دا علم شتده هم نا او بیا فرمایی ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض او سوک دی چه غدا بی کس خلکو آواز واوری او ده غی دعا قبلوی او سختی ترین لری کوی او تاسو د ځمکې خلیفه جوړوي الههم مع الله دویم څوک بل اله شته چې هغه دا هر څه وکړي څومره کم تاسو عبرت حاصلوئ څومره کم تاسو نصیحت حاصلوئ او بیا یې وفرمایل چې هغه ذات چې تاسو ته په وچه او لونده کې لاره ښیي او چې څوک د رحمت نه مخکې خوشخبري واله هواګانې چلوي د الله سره بل څوک اله شته او اللہ تعالی دا حقین دیر اوچت دی دا دی چی کم شرک کوی پا اول دل پیدا کوی مخلوق او بیا پا حقوی واپس کی گی حقو طرف تا او حقا چی تاسولا دا زمکی او اسمان نا رزق دا کوی دا اللہ سر بل سوک معبود شتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا راوڑا یو دلیل کو دا اللہ تعالی سر بل سوک معبود وی او کچری تاسو رشتینی ای نو دلیل راوڑی اللہ غده چه هغه دارش عظیم مالک دی هغه هاغ ذات دی چه دا اسمانونو مالک دی دا هواگانو مالک دی دا اسمان دا چت مالک دی دا سپانگمی دا ستورو او دا سیارو مالک دی دا اللہ تعالی لشکرون یعنی فوج دا هغون علاوه هی سوک نپیجنی هغه دمرا دا هر سو مالک دی هغه یوازی دی ده هغه سوک وزیر یا سوک سیکرټری نشتا ده هغه سوک مشوره ورکول واله نشتا ده هغه سوک پهردار نشتا ده هغه سوک باډیګارد نشتا ده هغه نه زمان شتا او نه مکان هغه د دې دوانو سیزونو نه پاک دی یعنی نه ده هغه مکان شتا نه هغه په سو خاص ځای کې وسیږي
او نه په سو خاص ځای کې راځي او نه د هغو د پاره زمانه شته، یعنی نه د هغو د پاره پرون نن یا سبا شته. هغه د جنت نه، د دوزخ نه، د لوه نه، د کرسۍ نه، د عرش نه، د دې ټولو نه بې نیازه دی. د هغو هیڅ ته هم ضرورت نشته. هغه په خپله وایي چې قل هو الله احد، زما بندیانو ته ووایه ای نبی چې الله احد دی. د احد مطلب یو نه دی، د دې مطلب بې مثال یوازې دی، دویم څوک نشي کېدی. که د دې مطلب یو وی نو بیا خو یو هغه دی او یو ورسره نعوذ بالله بل هم کېدی شو، نو بیا خو د دې مطلب دوه راځي. خو چې کله وویلی شي چې یوازې، د دې مطلب دی چې د هغو سره بل شریک نشته، یوازې دی، هغه بې مثال دی، داسې څوک نشته، د هغو نه سرشته شته او نه ناته. او چې نور ټول دي نو هغوی خو د یو قطمیر هم مالک نه دي. قطمیر څه ته وایي؟ د کجوري د هډوکي د پاسه یو چیلکه یعنی پاڼ وي. د دغه هډوکي د پاسه چې کوم پاڼ وي نو د هغې هم څوک مالک نشته. الله اکبر. دا ټول نظام چې څوک چلوي د هر څه مالک دی، نو هغه یو اله دی او د هغو سره څوک نشته دی. مونږ ته چې ځان د دنیا د سیزنو مالکان ښکاري نو دا ملکیت هم مونږ له الله تعالی عرضی را کړی دی. د یو سیز هم انسان مستقل مالک نه دی، هر څه د الله دی او هغه طرف ته به واپس کیږي. هغه اله یوازې دی او په کائناتو کې چې څومره نښې نشانې دي نو هغه د خپل حال نه دا بیانوي چې د دې کائناتو مالک صرف الله تعالی دی. کچرې دوه خدایان وي نو دا کائنات قائم نشو پاتې کېدی. او الله څوک دی؟ نو د الله دویم تعریف الحی القیوم دی، هغه چې د همیشه نه ژوندی دی او هغه هر څو قائم ساتي. او انسان په هغه باندې یقین کولی شي کنه، ځکه چې هغه ژوندی ذات دی. خدای نه خواسته که خدای له مرګ راتلی نو بیا به انسان چرته تلو؟ او زمونږ چې کوم رب دی، اله دی، هغه د مرګ نه پاک دی. دا کوالیټی یعنی صفت صرف د الله د پاره ده. هغه حی دی، هغه همیشه ژوندی دی. او نه دا صفت مونږه په فرشتو کې لیدی شو او نه په پیغمبرانو کې. او مونږ دا چرته هم نشو ویلی چې پیغمبر د همیشه د پاره ژوندی دی. دا کوالیټی صرف او صرف د الله د پاره ده. د هغو نه سیوا په هیڅ چا کې نشته. نه د الله د پاره شروع شته چې هغه د کله راسی دی، نه د هغو ابتدا شته، یعنی هغه د دې ټولو خبرونه پاک دی. نو د هی دا صفت ستاسو او زما په ذهن کې راتلی نشي، ځکه چې زموږ عقل خوایي چې دا هر څه د کله راسی سټارټ شوي دي. نو هغه د همیشه نه دی او د همیشه د پاره دی. د هغو د پاره څو کلونه نشو مونږه سوچ کولی. د ټایم چې کوم قید دی نو هغه د دې نه ډیر اوچت دی. د هغو د پاره ټایم نشته. الله تعالی چې کوم ځای دی نو د هغو د پاره ټایم نشته. ټایم صرف زموږ د پاره دی او دلته دی. او د ټایم نقصان دا دی چې هر یو شی چې څومره وخت په هغې باندې تیریږي نو هغه زړیږي، بوډا کیږي. که هغه هر سوی، که هغه جاندار یعنی سا والی شی وي یا بې جانه وي، ٹھیک شو، لیکن د ټایم سره هغه زړیږي او ټایم هغه مرګ طرف ته بوزي. او د الله تعالی ذات داسې دی چې هغه د ټایم نه پاک دی. نو هغه حی دی، حی حی حی، سبحان الله. یو شاعر ویلی و کنه، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. یعنی د دې مطلب دا دی چې تو په زړه کې خو راځې خو په عقل کې نه راځې، بس پوه شوم زو چې ستا پہچان هم دغه دی. پہچان وایي شناخت، یعنی پیژنګلو ته. نو په زړه کې خو راځې خو په عقل کې نه راځې. او که په عقل باندې بنده سوچ وکړي نو د انسان عقل تلی نشي هغو طرف ته. سبحان الله چې هغه حی ذات دی او قیوم ذات دی. او دا څومره ښکلی ذات دی، قیوم، د الله صفت دی چې هغه قایم ساتي. دا څومره مخلوق چې دی نو دا قایم ولی دی؟ د هغو د ساتلو د وجې نه قایم دی، ټیک شوه. هر شی د هغو په حکم باندې قایم دی. د هر شی قایمول او قایم اوسېدل. او که نن مونږ ژوندي یو نو مونږ څنګه ژوندي یو؟ ځکه چې هغه مونږ ژوندي ساتلی یو. دا ځمکه کوچلیږي نو د هغه وجه دا ده چې الله تعالی یقای مساتی، نو دا د هغه د دې صفت په وجه دی. د هغه سره صفت قیوم دی چې څومره مخلوقات دي د هغه د دې یو صفت په وجه قائم او دائم دی. وګورئ دا دوه صفتونه چې دي کنه د بل چا سره نشي کېدی. که موږ خپل ژوند ته وګورو نو موږ خپل ځان ته حی ویلی شو؟ نه نه نه، زموږ د ژوند خو دا حال دی چې که موږ درې څلور ورځې خوراک ونه کړو نو مړو به شو. زموږ د ژوند خو دا حال دی چې که موږ اودو نه شو نو موږ ژوندي نه شو پاتې کېدی. مجرمانو له د سزا دپاره چې کومه سزا ورکوي هغوی بالکل خوب کولو ته نه پرېږدي، او د هغوی دومره بد حال شي چې بیا هغوی خپل ټول جرمونه وښیي، ځکه چې خوب ورله ډېر زیات ورغلی وي. او د دې نه بغیر بنده نشي اوسېدی، بنده مړ شي. ساینس وایي چې بنده مري که هغه خوب ونه کړي، نو خوب هم د هغو دپاره ضروري دی. بیا وګورئ چې بیماری راشي نو د هغې نه هم بنده مري. نو الله تعالی د دې ټولو سیزونو نه پاک دی. د هغو ذات داسې نه دی چې هغو ته د چا ضرورت دی. د هغو ژوند داسې نه دی چې هغو له چا ورکړی دی. موږ له خو ژوند الله تعالی را کړی دی، او چې کله هغه وغواړي نو زموږ نه به ژوند واپس واخلي. نه زموږ دنیا ته په راتلو کې سوکمال شته او نه پتلو کې، داسې ده که نه؟ لیکن الله تعالی سره داسې نه ده. د هغو هر صفت خپل دی، هر څه د هغو ملکیت دی. او د الله تعالی ذات داسې ښکلی او کمال والا دی چې ځینې خلک هغه په دې نومونو باندې ستایي، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ای حی او قیوم ذاته، یعنی ای ژوندی او قائم ساتلو والا، زه ستا د وړاندې ستا د رحمت دپاره فریاد کوم. نو دا د الله تعالی داسې صفات دي چې که تاسو دعا غواړئ نو د دې صفاتو سره دعا کوئ، او کیدی شي که دا اسم اعظم وي نو ستاسو دعا به قبوله شي. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د په غزوه بدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفونه سیده کړل، او چې ټول خلق د جنگ لپاره په قطار کې ودرېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې لاړو او په زوره آواز یې وی، یا حی یا قیوم. دای وینا شروع کړل او فرمایي چې ما د میدان جنگ یو چکر ولګو، خه او جنگیدم. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغلم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه وخت پوری په سجده پروت وو، او یا حی یا قیوم په زوره زوره باندې وی. او حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې د دې نه سخت وخت په اسلام کې چرته نه و راغلی، او هغوی ډیر په ګړګړه هټ باندې مخکې چرته داسې دعا نه و غوښتي. پته لګي چې دا حی یا قیوم اسم اعظم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې د دې صفاتو سره د الله تعالی نه دعا کړې وه. الحمدلله.